ورکړي، او د هم د خبرونې پورسته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام
ازادۍ رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادۍ رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیو مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربیره مو له کندهارا د طلوع افغان لرغونی جریدې په اړه راپور برابر کړی
چې یوه داسې علمي کړي جوړ کړل چې واقعا د طلوع افغان د تقویې او بیا خصوصا په خپله مورنۍ ژبه د هغه د چاپ لپاره.
په هنر جاج کې څېړنوال عبدالغفور لیوال د منظومه لیکنې په لارو چارو غږیږي.
ډېر لوستل د شاعرۍ، د نړیوالو ادبیاتو مطالعه، پخپل د منظومه لیکنې تکنیک.
په فنکار برخه کې نورستان ته تللی او هلته مو له کفایت خیالي نورستاني سره د هغه فن خبرې کړي.
کچھ دیر کے لیے پاس بلایا اور چھوڑ دیا، حسرتوں کی آگ میں جلایا اور چھوڑ دیا، خدا جانے کیا جادو تھا اس شخص میں جس نے مجھے دیوانہ بنایا اور چھوڑ دیا.
پزر پانا کی بعد د باگرام پاڑا کی سواب رہی
رام حالت ہم شپیلے گولا او د غزائی د تقدس او پاکوالی دعوی وکڑا.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر شیخ عیسی مشوانی احوال واوري.
ته خو قادر یې په صفاتونو، کله می نور کړي، کله می نار کړي.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د اووم سرود دویمه برخه واوري.
تا پاچا لخپل وحشي قوم قربان کړ، د جګړې میدان د پری خو د پتیخته، ته دی ورک شي قوم، دی ورک وطن، دی ورک شه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
رسنۍ یا مطبوعات د بشري ټولنو یو ارزښتمن او اړین رکن دی چې د ټولیزو اړیکو د وسایلو په نامه یادیږي. په رسنیو کې خبري اژانسونه، ورځپاڼې، جریدې، مجلې، راډیو، تلویزیون او انټرنیټ شامل دي. لومړی جریده چې افغانستان کې خپره شوه شمس النهار نومیږي. دغه جریده د هیواد په پلازمینه کې د یوې اونۍ او 15 ورځو په ترڅ کې خپرېده، خو وروسته له څلوېښتو ګڼو وتړل شوه. تر شمس النهار، سراج الاخبار افغانستان او سراج الاخبار افغانی وروسته د غازی امان الله خان د خپلواکۍ په دور کې د امان افغان جریده د لومړي ځل لپاره خپره شو چې لومړي 9 کالې د اونیز شکل درلود، خو وروسته د ورسپانې مقام خپل کړ. نو ویل شو چې امان افغان د افغانستان لومړی ورسپانه و، خو لومړی جریده نشو ګڼلی. له امان افغان وروسته افغان ورسپانه په 1299 او ابلاغ ورسپانه په 1400 کلونو کې خپرې شوې. لدې وروسته حقیقت، اتحاد مشرقي، غازی، اتفاق اسلام، ستاره افغان، اتحاد اسلام، بیدار، اصلاح، انیس، طلوع افغان او ارشاد النسوان اونیزی او رسمانی خبرې شوې. طلوع افغان د مولوی سالم محمد هوتک له خوا رامنځته شوې ده چې لومړی خپرونې په دری ژبه وي او بیا د پوهاند عبدالحی حبیبي له خوا پښتو ژبې ته واوښته. د همدغې جریدې په اړه ځانګړی راپور هم لرو، خو په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بامیانو د فرهنګي ساحې د استلو عملیاتي پلان تایید شو. له خطر سره مخامخ د نړیوالو میراثونو له فهرست څخه د بامیانو د فرهنګي ساحې د استلو کمیسیون د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې له خطر سره مخامخ د نړیوالو میراثونو له فهرست څخه د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو عملیاتي پلان تایید شو او د ویجاړ شویو مجسمو د بیا رغونې په باب وپتیل شوه چې په دریو پړاوونو کې د پوهانو لخوا عملیاتي پلان طرح شي او د اجرااتو دغه برخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او په کابل کې د یونسکو د ادارې په واسطه عملي کیږي. تیرونه د خوست د عامه کتابتون نوې ودانۍ له جوړولو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. یاده ودانۍ چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړه شوې، د کتابتون او غونډو دوه تالارونه، د کمپیوټرو دوه سترې خونې، څلور اداري دفترونه او نور اړین مهلقات لري. د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین وایي عامه کتابتون مخکې د یاد ادارې په یو وړه خونه کې فعالیت لاره چې د مطالعه کوونکو لپاره د کیناستو مناسب ځای او نورې اسانتیاوې نه درلودې. په خوست کې د عامه کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د پرانیستې په مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پراختیايي بودیجې څخه د نږدې دوو کلونو په موده کې جوړه شوې، خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي هیله وښوده چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستي کسان، استادان، محصلان او نور روڼ اندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابر کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. د الوتنې په تګلوري تر نامه لاندې د انځورګرۍ او خطاطۍ نندارتون پرانیستل شو. د الوتنې په تګلوري تر نامه لاندې د انځورګرۍ نندارتون په ملي نګارستان کې پرانیستل شو. د دغه مراسمو پیل کې د ملي نګارستان مسؤول صابری رحماني خبرې وکړې او ویل چې په دې نندارتون کې د عظیمې د هنري زده کړو د شلو تنو ځوانو هنرمندانو د انځورګرۍ، رسامۍ او خطاطۍ سل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي.
تولی افغان هغه جریده ده چې شاوخوا سل کاله له کندهار خبره شوه. له استاد پوهان عبدالحی حبیبی نیولی تر اوسه ګڼ مسؤل مدیران تیر شوي او دا جریده چاپ کړې ده. زموږ همکار محمد صادق رښتینی پاړه راپور لري.
تولی افغان جریده په 1911 کال کې د مولوی سالم احمد هوتک لخوا رامنځته شوه چې تر دې مهاله په دوامداره توګه خپریږي. په لومړي سر کې تولی افغان د جریدې وروسته د ورسپانې او اوس پاتو مخونو کې په رنګه بڼه په اونۍ کې یو ځل چاپیږي. د پښتو ژبې د دغه نشریه چاري په بیلابیلو وختونو کې د هیواد د نوموتو لیکوالانو له لورې مخته وړل سوي دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالي د تولی افغان ونیزې د سلیم کلیزې د لمانځل غونډې مخکې د لیکوالانو یوې ناستې ته وویل چې دا مهال تولی افغان ونیزه په کندهار کې سلګونه لوستونکي لري او دوی هڅه کوي چې د یاد جریدې د خپرېدونکو موادو د کیفیت لپاره نور هم کار وکړي.
د محتوا د شکېدو لپاره موږ بیا هم کوشش کوو. ورسته بلې منځپانګه د شکېدو په خوا روانه ده، خو په دولتي چوکاټ کې د یوې خپرونې کیفیت لوړول د زړه په دود کیږي.
لیکوالان هم وایي چې د تولی افغان د نشراتو پیل په کندهار کې د ادبي انجمن د رامنځته کېدو تر څنګ ګڼو نورو ادبي او فرهنګي خوځښتونو ته زمینه برابره کړه او همدا لامل دی چې تولی افغان جریده د ځانګړي اعتبار څخه برخمنه ده. د کندهار پوهنتون علمي مرستیال شرشار رشاد او لیکوال نثار احمد سمت په دې اړه جوړې سوي غونډې ته په وینا کې وویل چې اړتیا ده چې د تولی افغان ونیزي د کیفیت د لوړوالي لپاره یو ځل بیا د خبرېدونکو موادو پر کیفیت کار وسی او د دغه جریدې لپاره مسلکي کدرونه جذب سي
چې یو داسې علمي کړي جوړ کړل چې واقعاً د تولی افغان د تقویې او بیا خصوصا په خپل مورنۍ ژبه د هغه د چاپ لپاره زمینه مهیا.
د هر انسان د ټولنې نبض معلوم کړی دی او تر هغه پورې خپل مواد، خپل مطالب داس ورسوي چې هغه په بې صبري ورته منتظر دی. د دې لیکوالان، د دې منیجمنت، د دې مسؤل مدیر، د دې ګروپ دومره با استعداد او تکړه دي چې د شپږ ورځې د شپېتو ورځې په اندازه کار کوي.
تولی افغان د مولوی سالم احمد هوتک لوري تاسیس او د علامه استاد عبدالحی حبیبی لخوا په پښتو واړول سوه. تولی افغان ونیزه دا مهال هر اونۍ 1500 غنی چاپیږي. دغه جریدې تر ټولو ډیر پرمختګ د غازی امان الله خان او محمد نادر شاه په وختونو کې وکړ.
کچېری د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو غنی اساطیری حماسي بووینو. د یونان له ګلګمیش نیولې د هند تر مهابهارت او نورې شاهنامې چې اکثر په منظومه ژبه لیکل شوي نړیوال شهرت لري. پښتو ژبه هم له ګڼو منظومو برخمنه ده. کله وی خو په شفاهي ادبیاتو کې منظومی لرو، نو په تحریری ادبیاتو کې مهم یو شمېر شاعرانو قلم آزمویلې. د منظومی لپاره څه ډول موضوع ټاکو؟ د اساطیری او حماسي موضوعاتو څېړنه څه ډول وکړو او منظومه څه ډول ولیکو؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به یې څېړنوال عبدالغفور لیوال ځواب کړي.
هنر جاج
استاد په پښتو ادبیاتو کې د منظومو په تاریخ راته وغږیږي. په پښتو ادبیاتو کې په خوا دغه ډول اسطوري منظومې شوي کنه، ځینې تاریخي مسایل منظوم شوي کنه؟
په پښتو کې مونږ له بده مرغه له تاریخي او لرغونې زمانې نه له تاریخي پلوه ساتل شوي منظومې نه لرو. او یو لوی دلیل دا دی چې دا به تر اسلام وړاندې مدنیتونو پورې مربوطې وي. زه باور لرم چې وي اما په اسلامي دوره کې پښتانه د دې لپاره چې د اسلامي متونو ته ډیر وفادار وي، سهوان یا د غفلت له مخې او یا هم عمدن د دې لپاره چې ګواکې غیر اسلامي متونو دغه منظومې او کیسې له منځه وړي دي. البته په فولکلوریکو شفاهي ادبیاتو کې مونږ د مشهورو فولکلوریکو کیسو منظومې کیسې هم لرو، مومن خان او شیرینو او مثلا د
آدم خان
او تلخانی او داسې نورې کیسې ځینو شاعرانو، ځینې ولسی شاعرانو او حتی ځینو باسواده شاعرانو منظومې کړې دي چې ګڼې بیلګې شته. په معاصره دوره کې له تاریخي پلوه تر ټولو پخوانۍ منظومه د استاد پژواک کلمه دار روپۍ ده. د تعریف له مخې دا لومړنۍ معاصره منظومه ده چې د انګریزانو سره د افغانانو د جګړې یو تصویر دی، ښکلی دی، هم هنري ښکلا لري او هم یوه کیسه بشپړه راغلې ده. په ده پسې بله خورا لویه منظومه د استاد مجروح زنزانی خامار ده چې هغه هغې ته د شلمې پیړۍ د منظومه لیکنې هغه د اوچ ټکی هم ویلی شو. په دې منظومه کې کمال دا دی چې عرفان، فلسفه، حتی حماسي رګونه، حماسي خصوصیات، ارواپوهنه او نور د هنري ارزښتونو یوه مجموعه په توګه مطرح ده. ډیر څه ویل کیږي په هغه باندې او زه فکر کوم چې دا د پښتو د معاصرو منظومه لیکنې له غنایمو څخه ده. په ده پسې بله منظومه چې موږ ته مخې ته راځي د تاریخي قدامت له نظره د استاد پسرلي زهره ده. زهره یوه معاصره کیسه ده، د یوې مینې کیسه ده، د افغانستان په شمال کې پیښه شوې ده او استاد دغه ټوله کیسه په منظومه بڼه خوندي کړې. تر هغه وروسته زما منظومې یعنی موږ د زهرې نه وروسته بشپړې منظومې چې د منظومه لیکنې له تعریف سره سمې وي نه لرو. له هغه نه وروسته هوسۍ، ارشاک او اوشاس، لام او ایلینو او دا د کک او زرینه هغه منظومې دي چې هم تاریخي او هم ماسي جوړښت لري، ځینې او ځینې هم اساطیري ځانګړنې لري چې یو بشپړه شننه پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار وړاندې کړې ده. ما ډېر غوښتل چې د منظومه لیکنې د دې دپاره چې د پښتو ادبیاتو د بډاینې دپاره موږ خپلې تاریخي پیښې، لویه ساتیري تاریخ خوندي کړلی شو. زما ډیره مینه دا وه چې نور ځوانان هم دې ته مخه کړي او یو یو لرغونې اسطوره اول تحقیق کړي او وروسته له هغه نه ښکلي هنري بیان باندې ولیکي. له بده مرغه لا تر اوسه دې ته چا پیل نه دی کړی، اما زه امیدوار یم چې دغه
زما پوښتنه مثلا دلته دغه د منظومې لیکل دا ډېر یو ستونزمن کار دی. اول تحقیق او بیا د منظومې لیکل دا واقعا ډېر لوی کار او لوی تجربې ته اړتیا لري. ځوان لیکوال څنګه کولی شي، کوم اصول باید په پام کې ونیسي چې ښه منظومه ولیکلی شي او دغه برخې ته کار وشي؟
یو خو د منظومې متن محتوا محتوا اول باید داستانی جوړښت ډیر ضرور دی، د کرکټرونو انتخاب، د پیښو زمانه، د پیښو مکان او د پیښ ارزښت چې په منظومه کې باید د یو ملت او د یو ولس هغه تاریخي ارزښتونه یا هغه ګډ ارزښتونه ځای کړی شي چې ډیر خلک د هغه د مالکیت حس ولري. دا له محتوایي پلوه د منظومو خصوصیت دی. یونانیان فکر کوي چې دوی تمدن لیلیا ډوډیسی نه شروع کیږي، د هندیانو لپاره لانن هم تر ننه پورې مهابهارت او راماین مقدس دي. حتی کنه آریایان په خپل آریایی منظومو باندې لا تر اوسه د خپل فرهنګ د غوره برخې په توګه تکیه کوي. د همدې لپاره اول باید دغه کیسه ملی جوړښت ولري او د محتوا خبره ده. د شکل او پرداخت مسله هم ډیره مهمه ده چې دا ډیر زیاته د بیان د هنر پورې مربوطه ده. د ځوانانو لپاره باید هغه وي اوږد شاعرانه نفس غواړي. دا په دې معنا چې که تاسو یو غزل لیکئ، که تاسو یو لنډ شعر لیکئ، په حقیقت کې یوه ساره کاږئ او وزن او قوافی تصویرونه دا شیان بشپړیږي. اما که منظومه لیکئ دا داسې ده لکه تاسو چې مثلا په یوه سا غواړئ چې 40 کیلومتره منډه وکړئ. ډیر شاعرانه تمرین پکار دی،
ډیر لوی تجربه
په منځ کې کله چې ډیالوګونه کیږي، کله چې د پیښو بدلون کیږي، کله چې له یوې پیښې نه بلې پیښې ته ځي، دغه حادثه باید غیر شاعرانه نشي. زمینه همیشه باید ښکلې وي. د دې دپاره زه یوازینۍ سپارښتنه چې کولای شم ځوانانو ته د منظومو د لیکلو دپاره هغه د مطالعې زیاتوالی، یعنی ډیر تمرین د شاعرۍ، ډیر لوستل د شاعرۍ، د نړیوالو ادبیاتو مطالعه، په خپله د منظومه لیکنې تکنیک د نړیوالو لویو شاهکارونو نه زده کیدلی شي.
د ژبې په اړه کې راته وایي، ژبه باید څنګه اوسیږي؟ آیا د اوسنۍ ژبه که نه هغه چې دغه اسطوره یا دغه تاریخي پیښه په هغه وخت کې چې پیښه شوې ده هغه وخت ژبه په پام کې ونیسي؟
ژبه د اسطورې د لیکنې په برخه کې ژبه خورا مهمه ده له څو اړخونو نه. اول د شاعرانه پرداخت له پلوه ژبه باید ډیره پیچلې او ګونګه نه وي په منظومه کې. داسې نه شي چې لوستونکی د ژبني سمبولونو او د ژبنیو استعارو په حل باندې بوخت شي او د کیسې روال ترې پاتې شي. په عین زمان کې ډیره ساده او مخامخ هم نه وي باید، ځکه چې هغه بیا شاعرانه ښکلا ته زیان رسوي. تر دې منځه تعادل ډیر ضرور دی چې وساتو. بل هماغه ډول چې د کیسې د پیښې دغه بیکګراوند یا شالید کلاسیک دی، که تاریخي منظومه وي البته، نو دغه ژبه هم باید د همغې زمانې اصطلاحات ولري. که تاسو یوه تاریخي لرغونې منظومه لیکئ او په هغه کې یوه ډیره لوکسه معاصره کلمه وکاروئ، دا داسې ده لکه یوه خښته مو چې په یو دیوال کې بې ځایه ایښي وي، دا لورایه کږه ښکاري او د ټول دیوال ښکلا خرابوي. د همدې دپاره د ژبې مفاهیم ډیر زیات باید پیښو له زمانې سره همزولي وي. حتی زه غواړم همدا اوس ووایم، په کاک او زرینه کې زما یو ډیر ښه دوست او کره کتونکي واقعا ځینې کلمات ته ګوته نیولې ده، او زه دا ورسره منم چې د ده په نظر کې یو شمېر بدیلونه ورته پیدا شوي وای، او هغه د زړې زمانې تصویرونه یې تداعي کولی، دا به بهتره وای، او زه دا منم.
منظره کشي څومره مهمه ده د منظومې په لیک؟
منظره کشي که درته ووایم چې د ښکلا او د ژبني سینګار هغه تر ټولو مهمه برخه ده په منظومه کې، ځکه چې هره پیښه چې په کوم چاپیریال کې پیښیږي هغه باید بشپړ انځور شي. د صحنې تر شا څه پیښیږي؟ په منظومه لیکنه کې قلم او لیدلوری د شاعر داسې دی لکه کمره چې ستاسو په اوږه وي، او تاسو تصویرونه ضبطوي او د کلماتو په وسیله یې لوستونکي ته القا کوي او هغه دا اخلي. د تصویر جوړونې او منظره کشۍ هغه تر ټولو مهمه برخه په منظومه لیکنه کې باید راځي.
اوسې پوښتنه په توګه، څنګه کولی شو خط تلوسه پکې واچو په منظومه کې؟
دا نو بیا داستاني اړخ دی د منظومه، د داستان فن دی. مونږ باید محتوی غوټی ایجاد کو او بیا یو یو غوټه پرانیزو او د غوټو د پرانیستلو بمراسته دوستون کې پډې را تلوسه د داستان اوج ته ورسو. دغه تخنیک کټ مټ په ناول کې په رومان کې چې کوم پیښیږي البته لنډ داستان سره توپیر هم دا دی چې په هغه کې د پیښو د کرکټرونو او د حوادثو د غوټو تعدد دی، مګر په منظومه کې هم د ناول په څیر کله چې موږ څو کرکټرونه له څو متفاوتو کیسو سره یو ځای راولو او هر یو خپله تلوسه لري، خپله غوټه لري او خپله غوټه پرانستنه لري، یو اصل ته باید توجه وکړو چې دا ټول بیا په یوه کرخه باندې دي، یعنی یو له بل سره ارتباط لري. ډیره بده تجربه به دا وي چې په یوه کیسه کې یا په یوه منظومه کې ځینې غوټې، ځینې حادثې، ځینې کرکټرونه د کیسې له عمومي روال سره بیگانه وي، لکه شپږمه ګوته. په هغه صورت کې بیا منظومه نیمګړتیا پیدا
کوي. کفایت خیالی نورستانه هغه شاعر دی چې په اردو ژبه ګڼ شعرونه لیکلي. دا چې دی ولی شاعر شو او له شعر څه غواړي، په فنکار برخه کې زموږ همکار روح الله انوري ورسره غږیږي.
فنکار
کفایت خیالی نورستانی زما نوم دی. زه پنجاب لاهور او گجرانوالا کې پادشاه یم، پېښور کې یم، او تقریبا دا لس دولس کال کېږي چې ما شاعری کې قدم اخیستی دی. ټول ناول د محبت چې کوم دوران انسان باندې راځي د هغې په هغه کې ما دا یعنی کې محبت والا شاعری شروع کړه. نو هغې نه بعد بیا وخت تېرېدو سره داسې د معاشرې په موضوع کې یا د کوم شخصیت په موضوع کې ما خپل شاعری ته دوام ورکړ.
څه لامل شو چې ته شعر ته وهڅولې؟
داسې یو دغه شو چې زه یو ځای کې پاتې کېدم، نو هلته یو جنې زما ډېر خوښ شو. هغه محبت هم زما چې دی نو یو خاموش و یک طرفه و، نو دې وجې نه ما خپل د محبت زما خوښ و، خاموش محبت و، یک طرفه محبت و، چونکه هغه چې دی نو زما د حیثیت نه ډېر جګ و او زه مسافر وم، نو د دې په وجه ما خپل د جذبات اظهار هغې باندې نه شو کولی. نو دې دپاره ما خپل دردونه په شاعري کې لیکل، هغه د فیسبوک د لارې پاکستان کې ما ټول عمر تیر کړی دی لاهور گجرانوالہ، نو دغه وجنه ما اردو شاعری کې اول قدم واخیسته. هغې نه بعد بیا چې دلته واپس افغانستان ته رالم دا دوه درې کال، نو ما بیا دلته پښتو شاعری هم شروع کړه. پښتو داستانونه چې ما ولیکل نو پښتو شاعری ما داسې کول یا شخصیاتو په موضوع کې
کله اغه جنې تلی دلې یي خبرې در سره کړې وي.
اغه داسې وو چې زه ټیوشن د پارتلم، نو چې ټیوشن د پارتلم التما سبق خودل، نو بس اومدغه سه زما یو داسې یو پاک ذهن اغه د بار چې زه اگر کولې شم نو اغه سره یو وعده وکم او اغه یو چهره زما خوښ شو، چون کې اوخکم چې دین خپل اختیار کنه دي زړم، نو زما زړه چې دین او پاغه باندې وره
بل اخرت څو شو په دې مینا کې دي.
ما چې څنګه تاسوویل هغه سوچ دین او ډیر غټو دویم دا چې زه یو مسافر وم دا غي حیثیت نه ډیر لاندې وم، نو دغه وجه نه چې دین او بیا هغه اگر کما اظهار کول دا ما د پاره او د بدنامي باعث مو چې هغه ما ته یو د استاد په حیثیت قتل، چون کې ما د پاره دا ډیر مشکل و.
هغه د څه خبره و چې تا پزړه بیللې؟
هغه خو ډیر عزت کول، خو اوس د عزت مقصد دا زنه شم غنل چې کې دې شاغه زما سره محبت او کې دې شي عزت هغه به یو استاد کول، خو ما ډیر چې دین او داسې کوشش کول چې هغه پوه شي زما په اشارو کې نه سره هغه تما ډیر یعنی کې وخت ورکول.
هغه شعر چې تا د هغه توصیف کې ویلې یا په محبت کې ویلې هغه ته ویلې شي؟
ما سره اردو کې ډیر داسې شاعري دي چې ما هغه په درد او هغه په موضوع کې ویلې دي، هغه وجنه چې دین هغه شاعري کړ د اردو کې ما ته یاد دي هغه ویلې شي.
مېرمن
کچھ دیر کے لیے پاس بلایا اور چھوڑ دیا، حسرتوں کی آگ میں جلایا اور چھوڑ دیا، خدا جانے کیا جادو تھا اس شخص میں جس نے مجھے دیوانہ بنایا اور چھوڑ دیا، وہ سنگ دل کیا جانے وفا کی تقاضے جس نے دو پل کے لیے اپنایا اور چھوڑ دیا. میرے بربادی کا ذمہ دار وہ ہیں دوست جس نے مجھ سے دل لگایا اور چھوڑ دیا.
پختو کی دے دے سے کم شیر ویلے دے دا غد پارا اگر چہ اس خدا غی نہ راغلے.
اصل کی د پختو دم رڈیر موقع خو نہ دے ملاو شی خو بیا ما پختو کی چھ باز لکلم دے نو فلال چ زما ذہن کی دی غ یو دے عمر میں تمام شو ډیر زر نوم میں بدنام شو ډیر زر زړه میں چ استا خواله درشم خو پلا ر کی ماخام شو ډیر زر.
څومره شیرونه بدل کلی تقریبا په څو جبو کی ته کولای چ شاعری و
ز الحمدللہ کم جبم چ مکمل پوی گ ماغه جب باندې ز مکمل شاعری کول شم چون کی او ز درې څلور جب باندې خو مکمل مہارت لرم یو زما خپل مادری جب نورستانی بل اردو او پنجابی او بل پختو نو زکه دغه درې څلور جب باندې چې ما ته څو کم موضوع راکې الحمدللہ ز خو وزن سره هغه شاعری لیکل شم او دا د جزا خپل فیسبوکونو کې او پرنٹ میډیا یعنی کتابونو کې او مجلو کې کلم ما ور کړی دی الحمدللہ. نو مصنفینو ما ته چې دینو هغه ته لایکم را کړی دی او زما چې دینو مضامین شیا کړی دی.
تقریبا ټول به څومره د اردو شعرونه لیکلي نورستانی کې د څه لیکلي دي او همدارنګه پښتو کې.
پښتو کې ما شخصیت باره کې دوه درې شعرونه لیکلي لکه سناتور صاحب شو زموږ عبداللطیف نوزت یار والد صاحب محترم حافظ عبدالقیوم شو دیو د پاره ما لیکلي دي او نور عشقي شعرونه ما پښتو کې بیخي لږ لیکلي دي ځکه چې داسې موقع نه دی ملاو شو یا زه پښتو فلم جوړ کړم او زما دلته محبت هم چې کم شو یا په نورستان کې شوی دی یا چې دین والته اردو کې ځکه ما دغه دوه شعرونه ډیر فوکس ته راوړی. نو اردو کې ما بیخي ډیر شعرونه لیکلي دي. ما درې وړوکو وړوکې کتابونه لیکلو اراده ادوری خواهشې په نامه نیمګړی ارمانونه یو زندگی چار دین کې او بل چې دینو خیالوں کی دنیا چونکہ زما لقب خیالی دے او مغه وخت نه ما خپل ځان د خیالی لقب به 2009 کې شکل اول اول زما یو خاموش او صفا ستر محبت و.
یعنی تر اوسه پور دی یو کتاب هم نه دی چاپ شوی
او چاپ شوی نه دی بس همدا غسه ما خپل ډایری کې دین خپل شعرونه لیکل او کم شعرونه چې ما جوړ کړی دی الحمدلله ما تر دو کې مکمل حفظ دی.
تا ویل چې ما دوزه زړه بیللې یو په آخوا پاکستان کې یو په نورستان کې هلته دې په اردو شاعري کړې ده ورته دلته په نورستانۍ کړې ده. د دغه نورستانۍ شاعري کې یو څو بیتونه راته وي
دلته د غزل په حساب کې نه دي لیکلي ځکه نو ما سره دلته بې شمار غزلونه دي نورستانۍ کې بیخي زیات دي. یو چې دی نو داسې داستان دی چې چر ابو ناړا پیستیست شوا نلی ترپیک ترپیک ورمګست شوا دمو چچلیست شوا ایشوام سک شوا زندگی خوشحال کو نیست شوا.
د دې ترجمه کرا تم د قصوی
چر ابو نانا پستیست شوا یا خوب د خور روان وی نلی ترپک ترپک ورمه گیسته شوا نره نره باران کې دی دولک دومو گسو کیسته شوا ډیر خکولی هوا چلے دی عیشوا مسکه شوا زندگی کونیسته شوا زوی اغوی او زندگی چې دین همیشه نه خوشحال خوشحال تیرې دل یو طرف ته ونه وی بل طرف ته چمن وی او غزما څنګه ته ناس وی او زندگی اغه وی زو او زندگی به ډیر خوشحالی سره زما مخ ته تلې.
خا دسی ویل کیږي چې تال ته په پاکستان کې فلم کې هم کار کړي ډرامو کې دی کار کړي دی څه کردار دی ادا کړي په
الته دا شی سفارش او د پیسو په بنیاد چون کې سړی مختزي الحمدلله ټیلنٹ خو زمونږ په دې مشکل نه چې ټول ناول چې مات لاهوري پنجابي فلم کې مات داسې موخرا کړ چې الته به زما د مرګ سین او دا څومره چې غړ غړ ډاکټران اول چې دین واغوم دغه سي یا شاته تیرې دن کې یا چې دین هیرو خبره کې او مونږ چې دین واغی چې دین تشویق کو دغه سي ډیر مختصر وړو کې کردارونو کې خلک راوړي کنه هغه نه بعد بیا مختزي خو ما چې کوم اول کردار تل ادا کړ زما د مرګ سین ولته هیرو باندې چې دین ډز کې هغه ډز په ما لګید او ما یو خطرناک ډای سره چې دین ولته د مړ کېدو سین ورکول. نو اول چې دین ډایریکټر د غوسه شو چې داس چې تجربه نه داس کسان ولې راوړي خو بیا غوړل چې نور مجبوري دا مارول خو د بیا دی لازمایش ورک کې دي شخص شو چې کله مال ته رسل ادا کړ نو اول خټول حیران شو دا سړی رښتیا مړ شو بیا چې زه پاتې دم چې ټول یو چک چک وال چې واخلې ډیر خک کار وکړ بیا ډوپلیکیټ هم پما وکړ. نو ځکه سفارش زما مقصد دا چې سفارش او د پیسو په بنیاد مختزي ټیلنټ په بنیاد ته څوک مختنه زي دغه لامل چې زال ته نه پاتې شوم، بل زما خپل داسې خواهش چې د معاشره چې کوم زمونږ داسې مشکلات دي هغې له زه یو ویډیو او فلمی شکل ورکم، نه چې زما دا خواهش چې زه خپل داسې یو ښه معاشره کې چې دیندار معاشره دی هلته زه داسې فلمونه جوړ کړم چې هغې کې ګانې ډانس او د ښځې چې دی نو ډېر بې پردې، ځکه چې دا افغانیت او اسلامیت دواړو خلاف و، زما همدغسې خواهش و. خو دلته ډېر داسې خلک دی چې تبصرې نه مخکې یو شی لیدلو نه مخکې جذبات کېږي خلک، نو هغې وجه نه چې دی نو بس زما ډېر ځلې داسې کارونه بیا بندې د خلکو په
ماته
شو، زړه داسې مات شوی دی ځکه چې خلک چې دی نو دغه فیل سره واقف نه. ما هلته ډېر داسې فلمونو کار وکړ لکه شیر دل فلم و، خو ډېر مختصر کردار به و، که نه زمونږ دوه درې پښتو فلم و لکه شیر پښتونخوا، پېښورې بدماش او سرکار، دلبر منیر سره، حسین سواتی سره او جهانگیر خان دیو سره ډیر مختصر مختصر کردار و. ما د پاره ان شاء الله ایکټینګ څه مشکل نه دی، هلته دا مشکل موږ ته ټاکی سین نه راکول، ټاکی سین مطلب چې زه الفاظ ادا کړم جذباتی او دغه کوم، موږ ته به څنګه سین راکول سایلنٹ سین خاموش، یا دلته نه زه منډې وم هیرو سره، یا هغه ما وهي زه هغې سره فایټ کوم، صرف داسې سینونه راکول ځکه چې سفارش نه یا چې دی نو داسې پیسې نه.
خو د فلم د پاره دې ستا وویل چې زه غواړم، یا زما زړه کې دا خبره ده چې د معاشرې لپاره وړاندې کوم چې هغې کې ډانس نه وي که نه، داسې څه نظم دې لیکلی ورته چې شی
شته ما سره داسې مرد وطن چې کوم داسې فلم دی د قومندان مثبت او منفي کردار دواړو باندې کار کړی دی، هغې کې چې دی نو د بیک ګراؤنډ د قومندان چې کوم جذبه دی هغه ښودلې شوې ده، او د قومندان چې کوم احساسات دی او هغې چې کوم مثبت کردار دی هغې په تعریف کې ما چې کوم دلته نظم لیکلی دی هغه ما سره شته. دل والا جگر والا عزم والا شجاعت والا دیانت والا صداقت والا ہمت 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 لالا د قومندان کردار ہمت لالا ہے، بے خوف دے نہ ڈر دے، دلیر دے بہادر دے، سلطان دے سکندر دے، نہ دے غافل دے چانا هر دشمنی نظر دے، یو طرف تا ڈریور دے بل طرف تا عسکر دے، ناست پر رینجر دے، خپل هر دشمن نه خبر دے، گرز خپ فراغ سینا گرچه هر طرف تا خطر دے، او گوره سمر زڑور دے دا ظالم دا بلا، ہمت 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 لالا دا ہمت لالا دا سے قومندان دے چې هغه خپل معاشره کې اول دا سے ډیر ظلم او فساد دی نه، دا عسکر ډیر درد اغینه نه برداشت کیږي ځکه هغه غواړي چې عسکر د پاره چې دین یو आवाज بلند کړي.
تاسی د باګرام پړ ډیر کیسې اوریدلې وي، خو د هندي ادبیاتو او هندو مذهب د خدایانو یو نادر کیسې به مونږ نه وی اوریدلې. د زرپانی په نننې پانه کې فرشته غنی د باګرام په تړاو د رام او سیتا کیسه کوي.
آیا باګرام پیژنې؟ لیک په هنیار محبوب شاه محبوب د باګرام پاړه یو پزړه پوری کیسه. سلګونه کاله په خوا د دسرات اجودیا یو راجه وو چې اولادونه یې نه لرل. هغه درې ښځې درلودې. یوه ورځ یو ملنګ راغی او هغه ته یې د څښاک لپاره دوا ورکړه، او همغه وو چې د راجا درې واړه ښځې امیدواره شوې. درې واړو رانیانو زامن وزېږول چې رام، لکشمن او شتروګن نومونه یې پرې کېښودل. رام یې مشر، لکشمن ورپسې، او تر ټولو کشر یې شتروګن وو. رام او لکشمن به تل سره یو ځای ګرځېدل، او د دوی خپلمنځۍ مینه له بل هر چا څخه ډیره وه. راجا دسترت چې کله زوړ شو نو خپل ولیعهد یې رام وټاکه، او د سلطنت په چارو کې به یې وخت نا وخت ترې مشوره اخیسته. رام چې رازلمی شو نو د راجا جانک له لور سیتا سره یې مینه شروع کړه. له څه مودې وروسته یې سیتا ور واده کړه، خو د راجاګانو د کورنۍ د دود او دستور سره سم ناوی او زلمی د شپږو میاشتو لپاره په یوې ماڼۍ کې له یو بله لرې ساتل کېدل. د دوی مینه او د دیدن تلوسا ورس تر بلې په زیاتېدو وه، او کله ناکله خو به رام په پټه د سیتا کوټې ته تلو، او یا به یې هم د ماڼۍ مخې ته په باغ کې شپېلۍ غږوله. کله چې راجا بیخي زوړ شو او د سلطنت چارې رام ته سپارلې، نو د راجا کشرې میرمنې رانی ککی یې هغه وعده ور یاده کړه چې راجا ورته ویلي و چې دوه غوښتنې به یې پوره کوي. کیکه یې راجا ته وویل چې لومړنۍ غوښتنه یې دا ده چې رام باید د څوارلسو کلونو لپاره ځنګل ته ولیږل شي، او دویمه دا چې زوی یې باید پر تخت کینول شي. راجا چې په وعده پوره کولو کې یې نوم لاره، مجبور شو چې رام ځنګل ته ولیږي او د کیکه زوی پر تخت کینوي. رام چې د خپل پلار وعده ورته لبل هر څه ډیره مهمه وه، خپل وسایل واخیستل او د ځنګل په لور روان شو. لکشمن او سیتا هم دریغ ونه کړ او د رام لاره یې ونیوله. ډاکټر اشبیت بهاری په خپل کتاب رام لایف سټوري کې لیکي چې رام، سیتا او لکشمن په ځنګلونو کې له لویو لویو درویشانو سره مخ شول، او آن چې د ګڼو شیطانانو مقابلې یې وکړې. په ځنګلونو کې د سفر او جدوجهد شاوخوا درې کاله تیر شول. رام ورځ تر بلې بدلېده، او هماغه و چې د سلطنت خوب او خیال یې له ذهنه ووت. هغه لا هم د سیتا سره د یو ځای کېدو اجازه نه لرله، او دا ځکه چې دوی د یوه حکم په اساس له ماڼۍ بهر شوي وو. د هندو مذهب او د عقیدې له مخې رام به شپېلۍ غږوله، او د شپېلۍ په دوران کې به یې خدایي صفتونه خپلول چې په دې ځانګړنې یې یوازې سیتا او لکشمن پوهېدل. یوه شپه چې رام شپېلۍ شروع کړه او له خپل آرام ځای څخه یې حرکت وکړ، کله چې لکشمن او سیتا له خوبه راویښ شول، رام ورک و. شاوخوا نه میاشتې په ځنګل کې د رام لټه وکړه، خو آخر یې په یوه داسې ځای کې پیدا کړ چې ښکلې یخه هوا، خوشبوداره ونې او لوړې ژورې یې درلودې. رام هلته هم شپېلۍ غږوله، او د دغه ځای د تقدس او پاکوالي دعوه یې وکړه، او وی ویل چې په ډېرو ځنګلونو او دښتو وګرځېدم، خو په دې ډول پاک او مقدسه خاوره او له برمه ډک ځنګل مې نه دی کتلی. هغه د ځان لپاره دا سیمه آرین یا پاکه وګڼله. او لزړه یې چیغه وکړه، وی ویل چې نه غواړم له دې ځایه لاړ شم، دا زما ځنګل دی، دا زما باغ دی، او که زه وغواړم د دغه باغ لپاره ټول دنیا په بله اړوم. د دغې سیمې خلک رام ته په ځانګړي عقیدت قایلېږي، او همدا ده چې دا سیمه د باګرام په نوم یادوي. په سانسکریت ژبه کې باغ د باغ په معنا کارول کېږي، او رام چې د هندوانو خدای دی. په دې سیمه کې رام، لکشمن او سیتا شپږ میاشتې تیروي او بیا حرکت کوي، خو دغې سیمې او خلکو ته یې د ښایست دعا کوي دا چې وروسته څه ډول وژل کیږي او له کومو پیښو سره مخ کیږي، او ولې هندوان ورته خدای وایي پر هغې بحث نه کوو. دا سیمه د طبیعت له پلوه هم ښکلې، او د نجونو د ښایست صفتونه یې هم کیږي. له همغې ورځې را وروسته چې سلګونه کاله تیریږي، دا سیمه د باګرام یا د خدای باغ په نوم نومول شوې. او کله چې د عیسوي کال په دویمه پیړۍ کې د کوشانیانو شاه کنیشکا خپله پادشاهي اعلان کړه، نو په باګرام کې په یوې پیغلې مین شو، او هغه وویل چې د باګرام یا د خدای باغ د یوې پیغلې لپاره د اوړي پایتخت باګرام او د ژمي پیښور اعلانوم.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر شیخ عیسی مشواڼي ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ عیسی مشواڼي. مشواڼي د پښتنو یو قوم دی چې د کاکړو یو پخه ګڼل کیږي. یو برخه په کونړ، د کابل په کوهدامن او نورو سیمو کې اوسي. نور شاوخوا سوداګری کوي، او له پخوا څخه د هند په لټو کې هم خبر شوی دی. شیخ عیسی هم له دې قومه د پښتو ادب د لرغونی دورې د وروستي پړاو شاعر دی چې د شیرشاه سوری پښتانه شاهنشاه معاصر و. نعمت الله هروي په مخزن افغاني کې د ژوندانه بیان لیکلی دی
چې د هند په دمله کې اوسېدا او هلته یې ځمکې او پټي درلودل. شیرشاه ته چا ویلي وو چې شیخ عیسی شراب خوري، خو د شیرشاه سړی چې ورغی په سراهی کې شیدې وې. د شیخ عیسی احوال د پټي خزانې مولف هم کټ مټ له مخزن افغاني څخه را نقل کړی دی او وایي چې دی لوی ولی وو او د خدای په توحید کې په پښتو، فارسی او هندي شعرونه ویل. د دو نور احوال موږ ته هم نه دی معلوم، خو چې شیرشاه سوري په 940 هجري کې د هند پر تخت کیناست نو موږ د شیخ عیسی د ژوندانه وخت تر 900 هجري وروسته ټاکلی شو. مخزن افغانی د شیخ عیسی پښتو، فارسی او هندي یو شعر را نقلوي، خو په خواشینۍ سره چې دغه اشعار کاتبانو مسخه کړي دي او په ښه ډول نه ویل کیږي. د پټي خزانې مولف هم له مخزنه د ده یو پښتو شعر داسې را نقل کړی چې وایي: په خپله کار کړي خپله انکار کړي، په خپله کار کړي خپله انکار کړي، کله باداری کله می خوار کړي، ته خو قادر یې په صفتونو، ته خو قادر یې په صفتونو، کله می نور کړي کله می نار کړي. عیسی حیران دی په دې شیونو، عیسی حیران دی په دې شیونو، کله می یار کړي کله اغیار کړي، کله باداری کله می خوار کړي، په خپله کار کړي خپله انکار کړي.
د راډیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومې په اووم سرود کې واورېدل چې کک د خپلې محبوبې باغ ته ځي او هلته د هغې له ډېر بد او توند برخورد سره مخ کیږي. د فارس شهزادګۍ کک ته د ساکانو سپکه کوي او د ته وایي چې ګڼ شهزادګان مې په تمه دي، ستا له امله زما پلار ساکان ووژه. شهزادګۍ د کک له مینې انکار کوي. دا چې د اووم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم څېړنوال عبدالغفور لیوال.
ریشمین خیال، زه او ته د خدای لپاره دا څه وای؟ ته زما د غلامۍ هم لا وړ نه یې، ته لا څوک چې زما د ژوند خاوند شي؟ تا پاچا ل خپل وحشي قوم قربان کړ، د جګړې میدان د پری خو د پتیخته، ته دی ورک شي قوم، دی ورک وطن، دی ورک شه. هغه ورځې می چې تا سره یو ځای وي ما خوندونه اخیستل، ستا له وجوده مانا دا نه ده چې تا سره به پایم. شهزادگان د روم او مصر را پسیدی، ملکه به د بابل یا هندوستان شم. د گلبوی په خبرو کک حیران شو، تر پښو لاندې ځمکه شوه روانه، هسک آسمان پر سر تاو شو او را تاو شو، په وجود کې د اور بټۍ شوه بله. را نږدې شو، گلبویه یې ونیوله: زه په تا باندې مین یم، ته زما یې، ستا له خولې نه دا خبرې د بل چا دي، یا خو بله یې، زما گلبویه نه یې. گلبویه لملا خنجر غلی را ویوست، ځان خلاص کړ په ډیر زور د کک لمټو، یو ناڅاپه یې خنجر پر زړه ورخخ کړ. کک ټپي شو خو په زخم خبر نه و. توا جوړ د کک ټټرو له پولادو، د خنجر له ټپه راغلې نری وینې، خو کک پټ زړه کې زخمی و له جفانه. د گلبوی له خبرو زر خنجره د زلمی کک پر زړګي وڅرخېدلی. داسې زخم یې پټ روح کې و جوړ شوی چې خبر هیڅ د ټټر په زخم نه شو. د کک زړه داسې مات شوی نن ماښام و چې د ژوند پیټی پرې بار لکه ناکام و. کک کوهزاد لکه هسک غر را نړېدلی، په ګونډو و را پرېوتی په ژړا و. چې ناڅاپه شور ماشور شو د ساتونکو، د گلبوی د پلار څو سرتیری راغلل، وتې تورې یې له تیکو تاوولې. پر کک
یو ناڅا پر اغلل گزارونه خو غسی د کک وجود کړ لکتیه یو ناڅا په حس کرا پات سید ولاړ شو زرد سترګي دی وینو ډن کا سي شوې خپل لوی ګرز په خپل موټي کې بیا ټینګ کړ څو گزارې د ګرز ور باندې وکړل د ساتون کې مړی ټول سره انبار شول زخمی کک لکه چالاک شاهین والوت پر دیوال لباغ واوخت او پنا شو گل بویې لا بل چیغه کړې نه وه چې سامان باندې لسترګو الونیا شو